ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې زحمت شي برسا سو قربم السلام علیکم. د امریکا دفاع وزارت د فرا په جګړه کې د ایران پر احتمالي لاس لرلو شک کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بیا د فرا او نور افغانستان پر امنیت له ولسمشر غنی سره خبرې کړې. دا به هم واوري چې شای نور برتانوي پوځیان افغانستان ته واستول شي. خو لومړی خبرونه له صالح محمد صالح څخه.
د بغلان تالو برفق ولسوالی بیرتونی ولسوه. په کندهار کې دولس وسلوال طالبان وژل سوي دي. د روسیې ولسمشر د جرمني له صدر اعظم سره په خبرو بوخت دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بغلان تالو برفق ولسوالی د دولت له وسلوالو مخالفانو تصفیه سوه. دغه وزارت نن په یوه اعلامیه کې ویلي په دې ولسوالۍ کې ځای پر ځای سوي ماینونه هم پاک سوي او افغان دفاعي ځواکونه په دې ولسوالۍ کې ځای پر ځای سوي دي. وسلوالو طالبانو لس ورځې مخکې د بغلان تالو برفق ولسوالۍ مرکز ونیوه. دغه وزارت تر دې مخکې په دې ولایت کې د دولت د دول یوویشتو مخالفو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړی و. بلخوا د کندهار امنیتي چارواکي وایي په معروف ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو مخالفانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړې مرګ ژوبله اړولې ده. د کندهار امنیه قمندانۍ وایي دغه نشته چې تېره شپه یولس بجې پیل سوې وه د سهار تر څلورو بجو یې دوام وکړ. د مرګ ژوبلې په اړه یې د امنیه قمندانۍ ویان زیاد دورانی نن ازادي راډیو ته وویل
په پایله کې دولس وسلوال وژل شوي دي، اتلس وسلوال مرګونه ټپیان دي او پر وړاندې څلور پولیس په شهادت رسېدلي دي او شپږ پولیس هم زخمیان شوي دي چې په ساحه کې په بشپړ توګه امنیتي ځواکونه حاکمیت لري او بالکل امنیتي ځواکونه په واک کې ده.
بلخوا د فرا امنیتي چارواکي وایي فرا ښار ته د وسلوالو د ننوتلو د مخنیوي لپاره قوي امنیتي کمربند جوړیږي. طالبانو د تېرې سه شنبې په شپه پر فرا ښار حمله وکړه او یې کولی سوی د څو ساعتونو لپاره ځینې امنیتي پوستې ونیسي. د فرا د دویمې پلې لوا قومندان ډګروال ګدا محمد دوست نن جمعه په فرا کې یوه کنفرانس ته وویل
دا ور هڅه کوو داسې کمربند جوړ کړو چې هیڅوک ونه کړای شي ښار ته داخل شي. له تیرو تجربو مو زده کړی ده. له نورو امنیتي ارګانونو سره مو هڅه دا ده چې باید یو قوي کمربند جوړ کړو او دښمن ته کومه خلا پرې نه شتو.
بلخوا د فرا ولی وایي د فرا ښار ټولې هغې سیمې به تصفیه سي چې وسلوالو طالبانو پکې نفوذ کړی و. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د اسلامي هیوادونو په یوه غونډه کې د ګډون لپاره د ترکیه استنبول ته تللی. د جمهوری ریاست د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی ازادي رادیو ته ویل چې دغه غونډه تر ډیره د بیت المقدس پر موضوع راڅرخي.
دا غونډه په فوق العاده ډول د بیت المقدس په اړه ده. تاسو خبر یاست چې تیر کال هم اسلامي هیوادونو د بیت المقدس په اړه غونډه کړې وه، خو سږ کال وروستۍ پیښو ته په پام سره دا غونډه په فوق العاده ډول کیږي.
په دې غونډې کې به له فلسطینیانو سره پیوستون شول کیږي. په غزه کې به پر فلسطینی اعتراض کوونکو د اسرایلي ځواکونو ډزې هم وغندل سي. د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل دغه شیبه د تور سمندرګي په ساحلي ښار سوچي کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په کتنه بوخته ده. د دوی خبرې د اوکراین پر شخړې، د ایران له اټومي تړون څخه د امریکا د وتلو په وړاندې د اروپا پر ځوابي اقداماتو او د هغې نه لیکې پر جوړولو متمرکز دي چې له روسیې څخه ګاز جرمني ته لیږدوي. جرمني له هغو مخکښو هیوادونو څخه و چې په 2014 میلادي کال کې د روسیې لخوا د اوکراین د کریمیا سیمې تر لاندې کولو وروسته یې پر روسیې د اروپایي ټولنې د بندیزونو غوښتنه کړې وه. جرمني د غرض د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ وکړ. په سیمې کې د روانې جګړې له کبله تر اوسه 300 او 300 زیات کسان وژل سوي دي. د بریتانیا صحي چارواکو نن وویل د روسیې یو پخوانی جاسوس چې په مارچ میاشت کې د اعصابو په فلجون کې مادې مسموم کړای سوی و نن له روغتون څخه رخصت سو. سرګی سکریپال او د هغه لور یولیا د مارچ پر 14 د انګلستان په جنوبي ښار سالزبوري کې په بېسده حالت کې وموندل سول. یولیا تیره میاشت له تداوی وروسته له روغتون څخه رخصت کړای سوی وه. په هغه پیښه کې د پولیس یو افسر هم چې د سکریپال مرستې ته ورغلی و په نشه سوی و چې هغه هم له روغتون څخه رخصت سوی دی. د بریتانیا چارواکو نه دی ویلي چې سکریپال او لور یې چیرې لیږدول سوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون ته وړاندیز کړی که له اټومي وسلې لاسته اخیستلو ته غاړه کښیږدي خوندي به وي. ولسمشر ټرمپ په سپین ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل
موږ ډېر کار ته لیوال یو. فکر کوم دی هم دغه اراده لري. فکر کوم موږ ښې اړیکې سره لرو. داسې فرض کړئ چې موږ سره وکتل او کتنې مو یوه نتیجه هم ورکړه. ده ته به ډېر غښتلی خوندیتوب ورکړل شي.
ترامپ ویلی په دغه وړاندیز کې د شمالي کوریا مستبد مشر ته چې سوی دی د هغه لپاره ډیر قوي خوندیتوب په پام کې نیول سوی دی او د روسیې پارلمان ته یوه طرحه وړاندې سوی چې د جمهوري ریاست پر دو پرله پسې دورو به د اساسي قانون محدودیت پای ته ورسوي. له دې سره ولسمشر ولادیمیر پوتین ته زمینه برابرېږي چې تر 2024 میلادي کال وروسته هم پر قدرت پاتې سي. دغه پیشنهادي طرحه د روسیې د دوما یو ولسي جرګې پر ویبسایټ نن په داسې حال کې خپره شوې چې څکم دوی اونۍ مخکې پوتین د جمهوري ریاست نوې شپږ کلنه دوره پیل کړه. دغه طرحه د چچنیا د یو وکیل لخوا وړاندې شوې. د چچنیا رهبر رمضان قدیروف په وارور له ولسمشر پوتین څخه د وفادارۍ ژمنه کړې ده. د اوسني اساسي قانون له مخې 15 کلن پوتین نسي کولی تر 2024 میلادي کال وروسته د جمهوري ریاست څوکۍ ته بیا ځان کاندید کړي. پوتین د ولسمشر په توګه تر بیا ټاکل کېدو وروسته ویلي و په اساسي قانون کې د کوم بدلون پلان نه لري.
دا سړي رادیو ما شمنه خبري مچلا اوري. د امریکا دفاع وزیر د فراپ جګړه کې د ایران د احتمالي مرستې مسله یاد کړې. د فراپ شار کې نن وضعیت آرام دی. طالبانو د غزنی پر اجرستان ولسوالی حمله کړې. د غزنی د والی ویاند وویل په کندهار کې خلکو پر طالبانو او نورو وسلوالو ژغ وکړ چې سوله وکړي.
کنن موږ سوله نه سره کوو، خو یو وخت داسې وخت راځي اتمنه موږ سوله سره کوو. نو زما په فکر سره دغه روژه میاشت مبارکه میاشت د دې لپاره تر ټولو ښه فرصت دی.
په دې خبري مجله کې به دا هم واوري چې بریتانیا شای افغانستان ته نور ځواکونه واستوي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت ویل د فرا پر شار د طالبانو په بریدونو کې شای ایران مرسته کړې وي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر مایک پومپیو له ولسمشر اشرف غنی سره د نورو موضوعاتو ترڅنګ د ټلیفون له لارې د فرا د جګړې په اړه خبرې کړې دي. تفصیل د ملالی بشیر پور راپور کې.
د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون وایي دا امکان لپاره منسه غورځول کېدای چې د افغانستان پر فرا شار د طالبانو له وسلوالو حملو سره د ایران ملاتړ وو. د پینټاګون ویاند دانا وایټ د پنځشنبه په ورځ خبریالانو ته پر فرا شار د ایران له خوا د طالبانو د حملو د ملاتړ په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل فکر کوم دا امکان هیڅ کله ردېدلای نه سي چې ایران په دې سیمه کې څومره لاسوهنه کوي. ایران په منځني ختیځ کې تر ټولو زیات بې ثباته کوونکی فاکتور دی. نو زه فکر نه کوم د دوی لخوا د زیان رسولو امکان هیڅ کله رد کړای سو. د امریکا دفاع وزارت دا خبرې په داسې حال کې کړې چې د پنځشنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر مایک پومپیو له ولسمشر غنی سره تلیفوني خبرې وکړې. پومپیو ولسمشر غنی ته له افغانستان سره د امریکا د ملاتړ ژمنه تکرار کړه. د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هتر ناورت وویل چې پومپیو ولسمشر غنی ته په خبرو کې څرګنده کړه چې هیواد یې د فرا شار د دفاع لپاره د افغان ځواکونو ملاتړ کوي. د سه‌شنبه په ورځ سلګونو طالبانو د فرا ولایت پر مرکز فرا شار حملې پیل کړې. افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو په ځوابي اقداماتو کې هوایی او ځمکني عملیات پیل کړل چې د چهارشنبه تر سهاره دوام وکړ. وروسته افغان چارواکو په فرا ولایت کې د تصفیوي عملیاتو خبر ورکړ او په وینا یې فرا شار د طالبانو له حضور پاک سو. په همدې حال کې د فرا والی عبدالبصیر سالنګي ویلي چې د عملیاتو پر مهال په فرا شار کې 300 طالب وسلوال او 25 د ملي اردو سرتیري وژل شوي دي. د فرا د امنیه قومندان فضل احمد شیرزاد د طالبانو له حملې یو ورځ وروسته یوې خبري غونډې ته وویل چې ایران په دغه ولایت کې طالبان تمویل او تجهیزوي، خو د افغانستان دفاع وزارت په فرا کې له طالبانو سره د ایران همکاري نه د تایید کړي. ایرانی چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
په راپور کې مو د امریکا د دفاع وزارت په وینا واوریدل چې شاید د فرا پر شار د سه‌شنبه ورځې د طالبانو په حمله کې ایران مرسته کړې وي. بل لور ته په فرا شار کې نن یو وار بیا نسبي امن راغلی او خلکو خپل عادي ژوند پیل کړی دی. د فرا اوسیدونکو له امنیتي چارواکو غواړي چې د دغه ولایت امنیت ته ډېر جدي پام وکړي. له بلې خوا د دغه ولایت امنیتي چارواکو په یوه خبري غونډه کې ډاډ ورکړ چې نور به وسلوال هیڅکله هم د فرا پر شار کې جګړه ونه کړي. د فرا احمد شاه فطرت راپور لري.
د فرا ولایت امنیتي وزارت یو بیان نن جمعه د شوه خلک هم د فرا په شاک تر سترګو کیږي. هغه کسان د فراه په ښار کې دی وایي چې د روژې مبارک په میاشت کې جګړې چې هر څوک وکړي ناروا ده او باید خلک پرېږدي تر څو د پاک الله عبادت ته ورسېږي. د دوی په خبره په وروستۍ جګړې کې د امنیتي ځواکونو ضعف او ناامنګي هم رول درلود او په راتلونکي باید د دې کار څخه مخنیوی وشي.
عالی فراه هر دو طرف ای ارزو داره، تقاضا داره که مردم فراه بدبخت است. همه ما مسلمانی، لا اله الا الله محمد رسول الله، همه کلمه می با هم بشینه، با هم تفاهم کنه که یک صلح در سراسری داخل فراه و داخل
فراه که داره فیلم برقرار کرده ده، امنیت برقرار ده، پولیس اردو در بگشت و گذار تک که
یک دوشار مردم نارام شد. شکر الحمدلله حال فیلن وز خوب آرام نیروهای امنیتی می نگمی گرده شهر امنیت تامین شکر الحمدلله برادران هم کسانی که رفته هم تقاضا می شد بس برگرده بکنه.
لبلی خواب اینن د فراه ولایت لولپور امنیتی چارواکو په خبرې ناستې کې دغه ولایت د امنیت د تامین خبره وکړه. د فراه ولایت د دوم په لیوا قومندان ګدا محمد دوست په دغه خبرې ناستې کې د امنیت د تامین ډاډ ورکړ. دغه خبره د فراه ښار کور په کور تلاشي شوی دی او همداشان دوی پر څو پلانونو کار کوي د فراه امنیت نور هم سم شي.
ما د سې مرحله مکمل پلان گذاری کردیم. مرحله اولش از دیروز آغاز شده که تصفیه و تلاشی خانه به خانه از داخل شهر صورت بگیره.
د ملي اردو دغه چارواکي هم داشند جدي امنیتي کمربندونه جوړولو خبر هم کوي او وایي جدي جربه د فراه د ښار امنیتي کمربندونه لا هم پیاوړی شي تر څو بیا وسته ونه کړی شي د فراه ښار ته ځانونه نږدې کړي.
این بار ما تلاش میکنیم که کمربند را به وجود بیاریم که دیگه داخل شهر کسی داخل شده نتونه کنه. اومدیم سر ولسوالیا، د ولسوالیا هم تلاش داریم که عملیات ها را از یه قوت استفاده کنیم. عملیات های سرسری شروع شده بخیر، مراکز دشمن را بزنیم.
د یادونه وړ چې دوی ورځې مخکې وسوال طالبان ځانونه د فراه ښار ته ورسول، خو نه توانېدل چې دغه ولایت مهم ځایونه ونیسي او ښار ته سقوط ورکړي.
په فراه کې تمکی شو. د فراه د ولایتي شورا غړي دادالله قانی نن ازادي راډیو ته وویل چې په فراه کې تصفیوي عملیات ورو مخ ته ځي، خو د فراه والی بیا دا ډول ادعاوې ناسمې بولي او وایي په دغه ولایت کې به پوځي عملیات پسې پراخ شي. حدیث پردیس په دې اړه راپور لري.
د فراه امنیتي وضعیت لا هم د قناعت وړ نه بلل کیږي. د دغه ولایت د ولایتي شورا یو شمیر غړي وایي لا هم د ښار په څنډو کې د طالبانو پر وړاندې د افغان ځواکونو پوځي عملیات ورو مخ ته ځي. د فراه د ولایتي شورا غړي دادالله قانی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه امنیتي ځواکونه په هغو پوستو کې نه دي ځای پر ځای شوي چې د فراه په شمال کې موقعیت لري. دی وایي د پولیسو هغه ماموریتونه او پوستې چې سقوط شوي وي امنیتي ځواکونه پکې نه دي ځای پر ځای شوي. په هغو سیمو کې چې مخالفین شته تر اوسه عملیات نه دي شوي. زموږ غوښتنه دا ده چې دغه سیمې دې تصفیه شي. طالبانو د تیرې سې شنبې په شپه د افغانستان په لویدیز فراه ښار حمله وکړه او د دغه حملې په نتیجه کې وکړای شول د څو ساعتونو لپاره د ښار ځینې امنیتي پوستې ونیسي. اوس چې د فراه په ښار د طالبانو له حملې درې ورځې تیریږي، د فراه والی بصیر سالنګي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د فراه ښار تصفیه شوی، په سقوط شوو پوستو کې امنیتي ځواکونه موجود دي او پوځي عملیات به دوام وکړي. دی وایي ګروپونه توظیف شوي او پوځي شورا پریکړه کړې چې ټولې سیمې باید تصفیه او وپلټل شي. هیڅ ډول اندېښنه نشته. په هغو سیمو کې چې موږ وړاندې وو اوس هم زموږ په ولکه کې دي، او په هغو سیمو کې چې وړاندې طالبانو هغه به هم تصفیه او وپلټل شي. یوازې فراه ولایت نه دی چې طالبان پکې فعال دي، بلکې د دفاع وزارت د ویندوی د دفتر د سرپرست محمد راتمنش په خبره په 13 نورو ولایتونو کې هم د طالبانو پر وړاندې 14 پوځي عملیات دوام لري. د نوموړي په خبره افغان ځواکونه د وسلوالو مخالفینو د ماتې لپاره په فراه او نورو ولایتونو کې په عملیاتو بوخت دي. ښاغلي راتمنش له ازادي راډیو سره په خبرو کې ډاډ وښود چې د یادو پوځي عملیاتو په ترسره کېدو سره به په نارامو ولایتونو کې وضعیت عادي شي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. اوس په مخه کړو د غزنی د اجرستان ولایت ولسوالي وضعیت ته. پر اجرستان ولسوالي تېره شپه طالبانو پراخ بریدونه وکړل. تفصیل د رضوان مراد په راپور کې.
د غزنی دیوالی وایند وای د اجرستان ولسوالی پر مرکز د طالبانو برید پر شا تمبولې ده، خو د ولسوالی په شاوخوا کې لا هم نښتې روانې دي. محمد عارف نوری د جمعې پر ازادي راډیو ته ویل د اجرستان په جګړه کې لږ تر لږه 14 افغان سرتیري وشل شوي او نه نور ژوبل دي. نوموړی وای اجرستان سختې او غرنې لارې لري، نو له همدې عمله ورته اکمالات یو څه وخت نیسي.
تر یو سل اتیا کیلومتر پورې البته فاصله لري. لارې د غرنیزو او سختو ناامنو سیمو څخه تېره شوې ده. له څو کلونو راهیسې یاده ولسوالۍ د هوا له لارې استعمالېږي. له غرمې مخکې شاوخوا لس بجې هوایي ځواکونه
د غزنی د والی وایاند ویل دا مهال د دې ولایت له اتلس ولسوالۍ څخه یولس له امنیتي ګواښونو سره مخ دي. د هغه په خبره د غزنی ناوه ولسوالۍ له تیرو پنځلسو کلونو را په دې خوا د طالبانو تر واک لاندې ده. د غزنی په اجرستان کې د جګړې خبرونه وروسته تر هغې خپاره شول چې د دې ولایت په مرکز د پنجشنبې په شپه امنیتي ځواکونو د طالبانو یو برید پر شا وتنباو. په همدې حال کې د غزنی د والی مرستیال عارف واحدی ازادي راډیو ته وویل چې د اجرستان په جګړه کې تر اوسه وویشت وسلوال وژل شوي دي او ولس نور ژوبل دي. که څه هم د غزنی چارواکي وایي کومکي ځواکونه او کمانډو سرتیري دې ولایت ته رسیدلي دي، خو دوی د امنیتي ګواښونو پر وړاندې د مقابلې لپاره د پولیسو او نورو امنیتي ځواکونو د تشکیلاتو د زیاتوالي غوښتنه کوي.
آزادی خبری مجله اوري.
د روزګان په مرکز ترینکو کې نن پولیسکونو کسانو مظاهره وکړه. دوی پر امنیتي چارواکو ژغ وکړ چې د روزګان د مرکز او ولسوالیو امنیت خوندي کړي او خبرداري هم ورکړ. له روزګانه شریف الله شرافت راپور لري.
دا خلق دا اورزگان امنیتی مسئولین او مرکزی اداری تا پا غصه دی
وکالا کیجی چه جمج ولایت او جمج ورسوالیانی لاری بندی
چکبش کسابل ورد مرو پینزه گشت پرون مرگی
مج آقا خلق چه دا روزگان پا وینه لسون استری آقا مج نگوارو
دا دی چمیر لسگون ترسیدی دا جمعی پوراز دا ترینکوت شار واتون تا دا اعتراض پشکل راوتلی و دی وایي چې مرکز ترنکوټ او یو شمیر ولسوالۍ په دې وروستیو کې یو ځل بیا وسلوالو طالبانو محاصره کړي، خو دولت ورته لاس تر زنه ناست دی. غوښتنې داوي چې مرکزي اداره دې د دغه ولایت امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي. دوی وایي که یې چیرې ونه کړي نو د کندوز او فراه په څیر به سي.
لیو مشر صاحب وایي و په دې په روزګان کې د څوارلسو ورځو مړي پراته دي، دی وشه یې نشته کار علي حالات راغوښتی دی. ولې خلاف وایي وروره تو نظامي سړی
دی. په بازار کې یو کیلومتر ځای دی، لس زره کونډې پښې ګرځي د خدای پار دی چې هغه اریانې دي ماښام و هرې نانوایي ته ولاړې وایي د خدای روی دي دا کړکې ګوله راکړه زما عیال مري.
غوښتنې مې دغه دي چې ورو دي جاسم بله غوښتنه نه لرو. دغسې حالات را نه پستنګې کړي دي د خپل ملک او د حساب څخه بېزار وي. دغه غواړو چې په وس پرته حکومت یې وکړي مخلوق اخلاص دي.
بله غوښتنه یې دا وه چې مرکزي اداره دې د دغه ولایت د امنیت چارې خپله د اروزګان یو کس ته وسپاري او په لاس کې دې ورکړي، ځکه د دې په خبره چې هغه د اروزګان له جغرافیې سره بلد دي او دغلته وسلوال طالبان ښه ځپلی سي.
سمج دغه غواړو دا خواهش لرو چې دغه دولت موږ ته پردي خلک نه رالېږي چې دغه وطن سړی نه یې دغه وطن بل سړی نه شي خوندي کولی. بیا دغه
په خپل ولایت کې د روزګان علما لرو، مشران لرو، خیراندیشه خلک لرو، غښتلي خلک لرو، زموږ لپاره د روزګان سړی د روزګان سړی به ساتي.
دغه اعتراض کوونکي ګواښ کوي که چیرې غوښتنې ونه منل سي نو په لارینونو به لاس پورې کړي.
دا روزګانیان مجبور شول اوس په کومندان هم تر ګریوان نسي، والي به هم تر ګریوان نسي.
که دا خبره نه وي موږ به لوی لارین ته لاس ورکړو، درګونه به د ټولو چوکو وتلو، که زر مري که لس زره مري.
د اروزګان خلک دغه اعتراض پر داسې مهال کوي چې د دغه ولایت خاص اروزګان او چوره ولسوالۍ له تیرو څو ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو سختې محاصره کړي.
که په ترینکوټ کې خلک له حکومت غواړي چې د امنیت په تامینېدو کې د مرسته وکړي، په کندهار کې د دینی عالمانو د اصلاحي شورا مشر او د کندهار اوسیدونکي پر طالبانو ژغ کوي چې د روژې د میاشتې په مناسبت دې له جګړې لاس واخلي او سولې ته د مخه کړي. صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
د کندهار ښار اوسیدونکي وایي حکومت او وسلوال مخالفین باید د روژې په میاشت کې د جنګ پر ځای سوله وکړي. کندهار ښاریان وایي نور له جنګ ستړي دي او د حکومت له ټولو وسلوال مخالفینو یې دا غوښتنه ده چې د روژې په مبارکه میاشت کې وسلې پرمځکه کښېږدي او د سولې او پخلاینې لار غوره کړي.
ما د ټولو وړونو څخه دا هیله ده چې د ظلمونو څخه لاس واخلي، ظلمونه پرېږدي، یو د بل سره خیرات وکړي، یو بل او جوب دغه کې آباد کې جوړې کې سره موږ هیڅ چار نصر لرو کنن موږ من سول نصر کو خو وخت اس وخت راځي اتمن موږ سول سر کو نو زما په فکر سره دا روزه میاش مبارک میاش د دې لپاره ته ټول شو فرصت دی ترڅو دا هدف ته لاس تر راوړو او موږ دا هدف ته په ګډه سره ورسیږو.
مانوم سیف لانی د وسلوال څخه مې د روزه مبارک میاش پړوان باید دی د جنگون خلاص واخی او هغه وړونه چې هغه خپل کورونه پرې شي دی او روزه ماتونه هغه کورنی یواز خپل کورونه تر وګرځي او خپل نور وړونه سره یو ځای د کورنی د غړو سره یو ځای خپل مبارک میاش په ش دینی مسایل سره ولمنځي.
په ورته وخت کې د کندهار د عالمانو د اصلاحي شورا مشر مولوی عبدالله فیضانی هم د روزه په میاش کې تقدیر خوالي یو ناخوش عمل بولی او له وسلوالو غواړي چې په دې میاشت کې له هر راز مخالفت څخه خلاص واخلي.
روژې په میاشت کې هر مسلمان مکلف دی که په کور کې یعنې که څوک روژه یې پوسې نو دی باید د خوراک او د چټک څخه چې دغه د خوله بندې یمې دغه سې د الله لعاب څخه خوله بندې وي دا چې دغه د قتل کوي یا بل یې وژني یا بل مسلمان ته ضرر رسوي که ها یوه ډله یې که بله ډله یې پر دا دواړه باید دغه دی سره کښېني او خپل مابین کې سره ورونه شي.
په عین وخت کې د کندهار د سولې د ولایتي کمیټې د دارالانشا رئیس محمد عمر ساتی هم وایي که سوله وسي هیواد به د ترقۍ لور ته روان سي او وسلوال به هم عادي ژوند پیل کړي.
کله چې سوله راسي بیا انکشاف هم راتللی سي، بساسي هم راتللی سي او هر څه راتللی سي لکه نورې نړۍ کې چې هغه د ټول دغه د ځوان نسل په غاړه دی او دلته هم اوس موږ وینو چې ځوان نسل زیات دی تر سپین ژورو. ولې متاسفانه ځوان نسل د نه د فکري نیروز څخه نه جسمي نیروز څخه ګټه اخیستل کیږي که دوسه ګټه پورته سي. ما وویل چې موږ هغه ذخایر چې لرو، مادي شتمني چې لرو افغانان، زه فکر کوم چې په هیڅ هیواد بې لري.
د یادونې وړ ده چې هر اختر روژه او د نوي کال په پیل کې افغانان په جنګ کې لشکري لوغاړو د جګړې د بندېدو غوښتنه کوي خو هیڅکله هم د دوی غږ نه دی اورېدل سوی او نه هم د ټوپکو خولې ستړې سوي.
کندهار اوسیدونکو پر حکومت او طالبانو غږ وکړ چې د روزې په مناسبت له جګړې لاس واخلي او سولې ته مخه کړي. بل لور ته د بریتانیا حکومت په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د شمیر په زیاتولو خبر کوي. بریتانوي رسنیو ویلي دي چې د دې هیواد دفاع وزیر غوښتنه کړې چې شاوخوا 4500 نور سرتیري افغانستان ته واستول شي. په دې اړه تفصیل له رضوان مراد څخه.
برتانوی رسنۍ وایي د دې هیواد دفاع وزیر ګیوین ویلیامسن له صدر اعظم تریزا مې غوښتي چې افغانستان ته د 400 او 450 ترمنځ اضافي سرتیري واستوي. که څه هم د برتانیې حکومت تر اوسه افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو په حق له پریکړه نه ده کړې خو د امریکا جمهور رئیس او ناټو تړون پر لندن فشار راوستی چې په افغانستان کې خپل ځواکونه زیات کړي. برتانیا دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 600 سرتیري لري چې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې فعالیت کوي. برتانوي رسنیو د چارواکو په حواله ویلي دي چې په افغانستان کې د سرتیرو د زیاتولو هدف د افغان دولت وسلوالو مخالفانو د فعالیتونو مخنیوي او د القاعده او داعش ډلو پر ضد مبارزه پراخول دي. په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو محارب ماموریت په 2014 میلادي کال کې پای ته ورسید. د افغانستان دفاع وزارت وایي د برتانوي سرتیرو زیاتېدل د هغو موافقو او ژمنو برخه ده چې افغانستان، امریکا او ناټو تړون مخکې کړي دي. دفاع وزارت مرستیال وایان جنرال محمد رازمنش د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم لا دقیقه نه ده چې څومره نور برتانوي سرتیري افغانستان ته راځي خو دا عسکر به په څلورو برخو کې دنده ترسره کړي.
تعلیم و تربیه، مشوره دهی، حمایت های مالی و همچنین
دوی د تعلیم و تربیه، مشوره ورکولو، مالی ملاتړ او د دښمن د وهلو لپاره د هوایی عملیاتو د همغږۍ لپاره به له دې سرتیرو کار اخیستل کیږي. دا مسؤلیتونه په پخوانیو موافقو او تفاهم نامو کې موجود دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د جګړې د ډګر لپاره کافي عسکر لري خو د مرجنو پوځي ټکنالوژیو، عصري تجهیزاتو او لازمو مشورو لپاره د نړیوالو ځواکونو مرستې او همکارۍ ته اړتیا لري. د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د امریکا د ولسمشر د ستراتیژۍ تر اعلان وروسته امریکا افغانستان ته 4000 اضافي سرتیري واستول او امریکایي مقاماتو او د ناټو سرمنشي په مکرر ډول د دې تړون لغړو غوښتل چې افغانستان ته د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې نور سرتیري واستوي.
ستاسو له پیغامونو
ما پیغام دا دی د ګریشتو د سوالې نو طالبان دا خاصی دا پیغام چې په لحاظ خدای د ایران او د پاکستان لپاره د خپل ملک مخربوي، دا بندونه مخربوي، دا پلان مخربوي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. یوه نړیواله موضوع راخلو. جینا هاسپل د امریکا د استخباراتي ادارې یا سی آی ای لومړی ښځینه رئیس شوه. د امریکا په سنا کې د 45 مثبتو رایو په وړاندې 45 منفي رایې دې ته ورکړل شوې. هاسپل وروسته له هغه د سی آی ای ریاست ته نومانده شوه چې د دې ادارې رئیس مایک پومپیو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه وټاکل شو. تفصیل د ملالۍ بشیر په راپور کې.
وروسته له هغه چې د امریکا په سنا کې شپږو ډیموکراټانو له جمهوري غوښتونکو سره په همغږۍ د دغه هیواد د استخباراتي ادارې د ریاست لپاره جینا هاسپل ته د تایید رای ورکړې، د سپتمبر د 11 له حملو سره اړوند د مشکوکو کسانو څخه په سختو پلټنو کې د دې د رول په اړه اندېښنې لمنځه ولاړې. د پنځشنبه په ورځ د امریکا سنا هاسپل ته 45 د تایید او 45 منفي رای ورکړې. دا په تیرو 10 کلونو کې لومړی ځل دی چې د سی آی ای د ریاست لپاره یو چا په دومره کم توپیر سره رای وړي. هاسپل په سی آی ای کې 3 کاله کار کړی او ډیری وختونه یې پر محرمو دندو کار کړی. یو شپېته کلنه هاسپل د کنټکی ایالت ته خو د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې لوی سوې ده، ځکه پلار یې د امریکا په هوایي ځواک کې دنده لرله. دی په افریقا، اروپا او نورو ځایو کې چې نمونه یې محرم ساتل سوي کار کړی او تیر کال یې د سی آی ای د مرستیالي رئیس په توګه دنده پیل کړه. مخکې د سی آی ای رئیس مایک پومپیو و خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه د بهرنیو چارو وزیر په توګه نوماند کړ او پر ځای یې هاسپل د سی آی ای د رئیس په توګه نومانده کړه. په سی آی ای کې ډیری چارواکو له هاسپل سره ملاتړ څرګند کړی چې پکښې د سی آی ای د شپږو مخکینیو رئیسانو او درو پخواني ملي استخباراتي رئیسانو په ګډون لوړ پوړي استخباراتي افسران شامل دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور له مخې د دې منتقدین وایي دا سم کار نه دی چې یوه داسې کس ته د سی آی ای ریاست ورکړل سي چې په تایلند کې یو پټ زندان اداره کاوه. په هغه زندان کې د تروریزم په شک پر نیول سویو کسانو د پلټنو پر مهال په اوبو کې د غرقولو او بیرته راایستلو تاکتیک کارېده. هاسپل ژمنه کړې ده چې داسې پروګرامونه به بیا هیڅ کله نه پلي کوي. دی وویل اخلاقي دنده به یې د ولسمشر له هر داسې امر عملي کولو راوګرځوي چې دې ته اخلاقا د منلو وړ نه وي. درو جمهوري غوښتونکو د سی آی ای د رئیس په توګه د هاسپل د ټاکل کېدو مخالفت کړی. دوی هر یو د اریزونا ایالت سناتور جان مکین، د کنټکی ایالت سناتور ران پاول او د اریزونا ایالت سناتور جیف فلیک دي. سناتور جان مکین چې د سرطان په ناروغۍ اخته دی په رایو کې ګډون ونه کړ. شپږو ډیموکراټانو چې هاسپل ته د تاییدي رایې ورکړې وایي دوی ځکه دا کار وکړ چې د امریکا د مخالفو هیوادونو لکه روسیه، شمالي کوریا، چین او ایران د تهدیدونو په مخنیوي کې د هاسپل تجربو ته اړتیا ده. دوی دا هم ویلي چې د هاسپل خبره مني چې ګواکې په هیڅ صورت کې به د پلټنو لپاره له تشدد کار نه اخلي.
په دې خبري مجله کې وړاندې ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر رسیدلې سمسونه لولو، خو مخکې تر دې چې سمسونو ته مخه کړو له شمسي نظام بهر مو له یوې وړې سیارې عصمت څاروان په دې راپور کې خبروي.
د فضایي علومو څېړونکي وایي چې له شمسي نظامه د باندې یوه کوچنۍ سیاره موندلې چې زیات کاربن لري. د سپیس وی پاڼې د راپور له مخې ساینسپوهانو دا سیارهګۍ د هابل ټیلیسکوپ په وسیله کشف کړې ده. دوی وایي تر اوسه نه پوهیږي چې دا سیاره ولې له شمسي نظامه بهر ده. څېړونکي وایي دا کوچنۍ سیاره یا عجب آسماني شی له کاربن څخه ډکه ده. دا له شمسي نظام د باندې لومړنۍ سیاره ده چې کاربن پکې لیدل کیږي. ساینسپوهان وایي چې دا سیاره د مریخ او مشتری د وړو سیارو په کمربند کې جوړه شوې، خو د خلق کېدو له ځایه 2 میلیارد کیلومتر لري، یعنی کوپر بیلټ ته رسیدلې ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
حمید ګل غزنفر الکوزی د خوست له شیخ زاید پوهنتون څخه SMS راستولی دی په خپل پیغام کې لیکلی دی ولسمشر اشرف غنی ډیر شکړی دی چې د استانبول په غونډه کې چې د بیت المقدس د دفاع لپاره ده برخه اخیستې ده. ضیاء الرحمن بیا په همدې ارتباط لیکلی دی ولسمشر غنی دی د استانبول په غونډه کې د اسلامي هیوادو استازو ته دا پیغام ورکړي چې په افغانستان کې د نور د وینو د تویدو مخه ونیول شي. یو شمېر نور اوریدونکو چې سمسونه راستولی دي تر ډیره د روژې په باره کې دي. عبدالواحد مدقق له لوګره لیکلي دي د روژې مبارکې میاشتې لاره رسېدو سره خو د خوراکي موادو بیې په بازارونو کې زیاتې شوې دي. احسان الله احسان د کندهار له میوند ولسوالي په سمس کې ورته اندېښنه څرګنده کړې ده چې د خوراکي موادو بیې زیاتې شوې دي. د خبري مجله مو هم دومره په بلې خبري مجلې کې احمد شکفر احمد